سلامونه او نیکی هیلی دی اختر دا ورځ مو هم مبارک شه. زه صفی الله ستانکزایم دی آزادی راډیو دغه پروگرام ته مو ښه راغلاستویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي. نصیر احمد فایق تېره شپه ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوي د می پر لومړۍ او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش کوي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې وویل په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحث کیږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند وروسته وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالي را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې دوام کوي. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به شتون ولري. نور هغه د کورنی کرکټ پیاو لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
د دې ترڅنګ په پام کې د پکندار کې د ایمرجنګ سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه لري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 23 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د سودان له پلازمینې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن پرون وکړه او زیاته کړه چې واشنگتن په خرطوم کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د سودان د پوځ او د محمد همدان دخلو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواک ترمنځ جګړې د تیرې اونۍ له شنبې ورځې روانې دي. ولسمشر بایدن په خپله اعلامیه کې وویل دغه شخړې تر اوسه د سلګونو ملکیانو د مړینې سبب شوې دي. د هغه په وینا دا شخړې د منلو وړ نه دي او باید ودرول شي. له سودان څخه د بهرنیو وګړو د ایستلو پروسه د سره سمندرګي له لارې پیل شوې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ختمېدو لپاره پر روسیې د لاسختو بندیزو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلینسکی په خپله ویډیو وینا کې چې پرون ناوخته خبره شوې ویلي د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو هلته ولولې. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم موږ ته خبرونه ګدو. په دغه پروګرام کې مو د سر ریپورټر دی چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د قطر د غونډې په ارتباط چې د طالبانو د حکومت په اړه به جوړیږي ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نجونو د لیسو پانتونو تړل کېدو او تر خوا د ملګرو ملتونو نورو دفترونو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه باندې د طالبانو پریکړې غیر شرعي بللې دي. د پښتو په ادبیاتو کې د اختر د ځانګړي ځای په اړه باندې به تاسو ته یو ریپورټ ولرو. شاعر او لیکوال او تاریخ پوخ خغلی عبدالغفور لیوالوای
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نخې په توګه داسې یاد کړی. په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبرې ورته د منلو نه دي. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي رادیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث نه مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14مه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امین محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې یوې غونډې ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امین محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې ردمی میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لا نه د روښانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او که نه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرانس کې د ګډون بلنه ورلېږلې که څنګه. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خواهي ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبانو اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د وروستي اختریز پیغام په اړه باندې څرګندونې کړې دي. زلمی خلیلزاد د نجونو د لیسو او پانتونو تړل کېدو تر خوای د ملګرو ملتونو او نورو دفترو کې د ښځو د کار په اړه بندیز د طالبانو لخوا غیر شرعي پریکړه بللې ده. زلمی خلیلزاد بیا د طالبانو د مشر ځینو سرګندونو باندې نیوکې هم کړې دي او د نورو دینی عالمانو سره د هغه څرګندونې توپیر کړي او ناسمې بللې دي. په دې اړه باندې امید ظهیر مال یو رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې د افغان جنو د زده کړې او کار په برخه کې شین څراغ بللی دی. د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده ته منسوب غږ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، پکې ویل شوی په افغانستان کې به هیڅ غیر اسلامي قانون عملي نشي
تر څو پورې چې ژوند وي. د کوپر یو قانون به هم په دې افغانستان کې ځای پیدا نه کړي. الله سره دا وعده وکړه.
که څه هم زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر داد څرګندونې عالي بولي، خو زیاتوي په افغانستان کې اوس مهال دوه غیر اسلامي پریکړې عملي دي. هغه زیاته کړې نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکول چې لیسې او پوهنتونونو ته ولاړې شي، او د ملګرو ملتونو او نورو دفترونو کې د ښځو د کار مخنیوی هغه څه دي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د طالبانو د ملاتړي کسانو په ګډون ګڼو اسلامي علماو غیر شرعي بللې دي. خو ښاغلي خلیلزاد په دې اړه ډېره تشریح نه ده ورکړې چې رایې پر کوم بنسټ ولاړه ده چې د طالبانو د مشرداد څرګندونې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار د بیا پیل په اړه شین څراغ دی. د زلمی خلیلزاد دې څرګندونو ته پراخ غبرګونونه هم ښودل شوي دي. یو شمیر شنونکي او د مخکنی حکومت ځینې چارواکي د زلمی خلیلزاد ادعا گمراه کوونکي بولي. وای هڅه کیږي له دې ډول خبرو په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې د بهانې په شکل ګټه پورته شي. د لوګر پخوانی والی او د سیاسي مسایلو شنونکي حلیم فدایي په خپل ټویټر پاڼه د زلمی خلیلزاد خبرو ته په اشاره سره لیکلي، طالبانو تر دې مخکې هم ډېرې ژمنې ماتې کړي او یو هوښیار سړی به هیڅ کله دا خبرې علي ونه بولي. هغه زیاته کړي د طالبانو اوسنی رژیم ټول غیر اسلامي دی او نه باید د خلکو پام له اصلي ستونزې واړول شي او یوازې د ښځو په مسایلو محدود کړل شي. شنونکی رحمت الله اندړ بیا زلمی خلیلزاد ته په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي، ولې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوئ؟ که د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار غم در سره وو، واک مو ولې طالبانو ته سپاره؟ نن 1500 مورز ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او څلورمه میاشت په پوره کېدو ده چې نجونې یې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د نجونو د زده کړو او کار بندیز په اړه د طالبانو د مشر فرمان د یو شمېر طالب چارواکو لخوا هم ننګول شوی. ډېر طالب چارواکي خپله د نجونو زده کړې شرعي عمل بولي. نو دوی یو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزی ده چې په زلونو یې د نجونو په زده کړو ټینګار کړی او تر خوا یې دا هم ویلي چې له هغو پرېکړو باید اطاعت ونه شي چې د شریعت مطابق نه وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر هغه چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نشي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ، په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام ورسره ګډ شو. سوداګر وایي تر هغه چې په افغانستان کې د بانکدارۍ نظام عادي حالت ته راګرځېدلی نه وي، دوی په خلاص مټ تجارت نشي کولی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
که هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان روانې سیاسي ستونزې حل نشي، د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدی. د دې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوي دي.
وضعیت خو ورځ په ورځ باندې تجارتي لحاظ باندې ښه کېږي او څه ستونزې چې وي هغه ستونزې د حلېدو په حالت کې دي. اما جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، د دنیا سره خصوصا د بانکونو ازادي رانه شي، بانک په رسمیت ونه پیژندل شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
شغله علی کوزای وای ځینی هیوادونه د وروستیو سیاسي تحولاتو لکه افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویسی نه ورکوي او له افغانستانه نور هیوادونو یا هم له نور هیوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علی کوزای وای له ستونزو سره سره چیر کال له ایرانه د وارداتو اندازه زیاته وه.
تیر کال مو زیاترین واردات د ایران سو او کمترین صادرات مو ایران ته، او هم سکال تقریبا د یو څه کم یو میلیارد ډالرو په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سره او د یو میلیارد نه زیات صادرات دي د پاکستان سره. او تیر کال د دینا یو 15% کم واردات د ایران نه ډیر دي او صادرات مو ته کم دي، 1.5 میلیونه په اندازه باندې دي، او پاکستان سم صادرات او واردات یو شانته دي.
ځینې سوداګرو آزادي راډیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې بندي پاتې دي چې هر اونۍ د لږې اندازې پیسو د ایستلو اجازه لري. یو سوداګر د نوم د نشولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر ایستلی شي، حال دا چې لګښت یې په اونۍ کې له 300 تر 500 ډالرو دی. د طالبانو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لېږدولې دي. په لیندۍ یا قوس میاشت کې ایراني چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشرۍ 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی شتمنۍ 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی او د لګول شویو محدودیتونو له کبله په تجارت کې د ښځو ونډه هم کمه شوې ده.
دا نغمه ناویلی
لمسیان را تا اناوی پکور که فکر چی انا خدیر مقدس کلمه
ده ده اختر زنگره خپرونه
د شګ شایست په ټول په ویښتانو کې او د نارینه شایست
دا کم کی اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
د نغمې سره مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګه په خواله رسنیو فیسبوک او انستګرام باندې هم دا اوسم تاسو کتلی او اوریدلی شئ. اوس به هم د اختر په مناسبت په یو بل راپور کې په دې باندې خبر شئ چې په پښتو ادبیاتو کې د اختر موضوع ته څومره کتنه شوې ده. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د اختر موضوع ته هم په پښتو کلاسیک او معاصر شاعرۍ کې او هم د پښتو ژبې په شفاهي ادبیاتو کې په پراخ ډول ځای ورکړل شوی. ښاغلی لیوال اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي. د پوهنتون پخوانی استاد محبوب شاه محبوب هم همدا خبره کوي. زیاتوي اختر په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډېر یاد شوی دی. جزئیات د نرگس مومند حسنزی په راپور کې چې د ښاغلي لیوال لخوا اختر ته د رحمان بابا او خوشحال خان خټک د شعرونو په لوستلو سره پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي ته په یو ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی. په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
لیکوال شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال و. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي، وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي په تیره بیا د معشوقې وصال دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو مدونو معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې پخوانی استاد پوهنمل محبوب شاه محبوب وایي اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډېره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ، غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډېره ده.
په ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیاته شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشحاله شمه، یا دې ته ورته مثلا جانانه لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلې دي.
ښاغلی محبوب وایي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلی لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغو لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بېلابېلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اورېدونکي لري.
په پښتو ادبیاتو کې مو د اختر د فرهنګ او دود په اړه باندې ځانګړی ریپورت واورېده. د کرکټ ملي لوبغاړو هم د اختر مبارکي ورکړې د ازادي راډیو له لارې.
زه ابراهیم زدران د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه یوسف زازم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
سید شهزاد د ازادي راډیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم، زه امیر حمزه د ازادي راډیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هیله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، افسر زازم د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادي راډیو له طریقه خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. مننه.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورزو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ژر ختمېدو لپاره پر روسیې د لا سختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلینسکی په خپله ویډیویي وینا کې چې پرون ناوخته خبره شوه ویلي، د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده، کیف د نورو مهماتو غوښتنه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر روسیې د لا سختو بندیزونو غوښتنه داسې وخت کوي چې د اوکراین پوځ نن یکشنبه په ځینو ښارونو کې د جګړو د دوام راپور ورکړی دی. ویل سوي تر ټولو سخته جګړه دا مهال د دونیتسک سیمې پر بخموت او مارینکا ښارونو روانه ده. په خارکیف کې محلي چارواکو ویلي چې تېره شپه په دې ښار کې د روسیې د لږ تر لږه 15 میزایلو تر لګېدو وروسته یوه ملکي زیربنا په اور سوځېدلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو په بخموت کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته درې بلاکونه نیولي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د سختې جګړې په ډګر کې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. په همدې حال کې اروپایي ټولنه دا مهال د روسیې په وړاندې د خپلو اقتصادي او ډیپلوماتیکو بندیزونو پر یوه بسته کار کوي چې دا د 2022 د کال د فبروري میاشتې له 24 پر روسیې د دې ټولنې د بندیزونو یو لسمه بسته ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین ویلي چې د دغو بندیزونو هدف به په لومړي ګام کې پر روسیې له موجوده لګول سویو بندیزونو د تیښتې مخنیوی وي. دغه راز د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت موین اندری ملنک پرون شنبه ویلي چې تر اوسه له اوکراین سره د سوي مرستې منندوی دی، خو دا مرستې کافي نه دي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې روان کال پر اوکراین د روسیې د یرغل د ختمېدو لپاره اوکراین لس برابره نورې مرستې ته اړتیا لري. هغه له شریکانو غوښتنه کړې چې له ټولو مصنوعي سرو کرښو پښه وړوي او اوکراین ته د وسلو ورکولو لپاره دي د خپلو ناخالصو عوایدو 1% اختصاص کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به هم له فریدې سیال د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
لا کانادا خبریدونکي تورنټو سټار او رسپانا په یو مطلب کې لیکي، یو شمیر هغه افغانان چې په کابل کې د کانادا د حکومت لپاره کار کاوه وروسته له هغې د کانادا یوې فدرال محکمې ته عرض شول چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال پروسه د اوتاوالو لوري بې دلیله وځنډېده. په مطلب کې لولو، په دې افغانانو کې په کابل کې د کاناډا د سفارت د یو امنیتي ساتونکي چې یوه لسیزه یې له دې سفارت سره کار کړی و، په ګډون د یو حقوقي شرکت هغه 24 کارکوونکي هم شامل دي چې د 2021 کال په اوړي او مني کې په ګډه د کاناډا د کډوالو ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه استولي و. ورسپانه وړاندې لیکي، دغه افغانان چې د کاناډا د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام په ټولو شرایطو برابر دي، د طالبانو لخوا دوی یو کورنۍ وتی د ورپېښو امنیتي ګواښونو له کبله په افغانستان او یا هم په دریم هیواد کې پټ شوي دي. د افغانانو د دې ډلې یو مدافع وکیل مورین سیلیکاف د جمعې په ورځ وویل دغو کسانو څو نور ایمیلونه هم ولیږل او د دوی په استازیتوب ځینو کسانو په سلهاوو ځلې دا ټلیفون له لارې اړیکې هم ونیولې، خو تر اوسه یې هم سم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان به د هیواد ته انتقال کړي. دوه اونۍ وړاندې د افغان کډوالو یو الوتکه د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د کاناډا د کډوالو وزارت ویلي وو چې د دې کسانو په انتقال سره کاناډا ته د نوو ورغلو افغانانو شمیر 10,000 ته ورسېده. په هغه لیکنه کې چې ایرو ایشیا ریویو خپرونې پرون خپره کړې لولو، د افغانستان له ګاونډیانو سره د طالبانو اړیکو په نړیواله کچه ډېره پاملرنه ور اړولې ده. په مطلب کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې هغې ناستې ته چې د اپریل میاشتې په 14 وشوه اشاره شوې چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون کړی و. د دې ناستې په اعلامیه کې د افغانستان له خاورې څخه د احتمالي ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. په همدې حال کې په جاپان کې د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې د منځنۍ آسیا په اړه یو بشپړه برخه پکې شامله وه، په سیمه کې د افغانستان د وضعیت بې ثباته کوونکي اغېز باندې ټینګار شوی و. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې راغلی د منځنۍ آسیا په اړه د جیوو ډلې اعلامیه بې مخینی نه ده خو غیر معمول ده او دا ښیي چې په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن دی. په مطلب کې وړاندې وایو وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته د کابل او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې د پیچلتیا، سختۍ او جوړجاړي یو ترکیب دی. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د طالبانو له حکومت سره د تعامل جلا لارې نیولې دي. هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د رسمیت پیژندلو یو له اساسي شرطونو څخه دی.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د خوب په اړه باندې یو ریپورت لرو چې خلک ولې د کم خوب څخه شکایت کوي.
خوب د انسانانو او د نور ژوندۍ ژویو په ژوند کې خورا زیات ارزښت لري، که څه هم د دغې بیولوژیکي پدیدې هدف تر اوسه یو څه ګونګ دی، خو انسانان او نور ژوي په 40 ساعتونو کې یو څه وخت باید خپل سترګې پټې کړي. موږ انسانان معمولا د خپل ژوند درېمه برخه په خوب تیرو، خو یو شمیر نور حیوانات ډیر لږ خوب کوي. د بیلګې په توګه د شمالي سمندر د اوبو فیلان ډیر کم خوب کوي. څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې د دې ډولونو د خوب غیر معمولي عادتونه بیان کړي او موندلې ده چې دغه د اوبو فیلان په آرام سمندر کې د سفرونو په جریان کې چې تر 2 میاشتو پورې دوام کولی شي په ورځ کې یوازې 2 ساعته خوب کوي، او هغه هم داسې چې د دې لپاره چې د نورو سمندري ژوو ښکار نه شي، د هرو 10 دقیقو لپاره په سمندر کې ژور ډوبېږي. یوازنی بل تیلرونکی حیوان چې دومره لږ خوب کوي هغه پیژندل شوی افریقایی فیل دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. تاسو ته نازنین رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وي. غوښتنه مې له ټولو افغانانو دا ده، هغه وګړي چې ناچاره وي او اقتصادي کمزوری وي، د پختر خوښیو کې د هغوی له ځان سره شریک کړي او هغوی دې هم نه هیروي او هڅه دې وکړي چې له هغوی سره دې هم مرسته وکړي څومره چې کولی شي. ځکه تاسو ته واضح نه چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده، نو په کار داره چې مسلمانان په حیث موږ خپل وجیبه ترسره کړو.
سلامونه نیک خیلی خوږ احترامات د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي. خدای دې وکړي چې دغه اختر په هیواد کې د سولې، ثبات او امن اختر واوسي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. روژې او لمنځونه، اطاعت او عبادت هم خدای دې الله پاک به دربار کې قبول و منظور وګرځوه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. د سلام نه بعد زه ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم، خصوصا خپلو هیوادوالو ته. خدای پاک دې د اختر ورته نیک او مبارکه کړي، او خدای پاک دې موږ او تاسې ټولو په هیواد کې تلپاتې امن او سوله راولي.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ اختر مبارکي درته وایو او ټولو کارکوونکو همکارانو ته اختر مبارکي وایو. وروره اختر مبارک سه. روژې او تراوی عبادتونه اطاعتونه مو خدای پاک قبول کړه سه.
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. سلام علیکم، زه د یو معلول پخوانی جمهوری نظام یم. یو وخت په مې لاس مې قاد دی، تقریبا څه کم دوه کاله اوس د امارات حکومت راغلی، طالبانو دولت موږ ته چا حقوق نه دی ورکړی شوی دی. زه خپله نه فامیل یم، او یو خپې مې نشته، لاس مې نشته، بل چې د پخې مې شدې زخمی دی، معاش نشته، کاروبار نشته، روزګار نشته. اختر ته حیران یو، اختر ته برا موږ خپل ماشومان ته جامون نه دی اخیستې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00040 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستو یو.
وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزول لنډو خبرونو ته